Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړل چې یو افغان یې په دې تور نیولی دی چې ګواښ کړی و چې په تگزاس کې یو ودانۍ په بم الوزوي. د متحدو ایالاتو د کورنی امنیت مرستیال وزیر تریشا مکلافلن د شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه دغه کس محمد داود الکوزی معرفي کړ او ویل چې نوموړي په ټیک ټاک کې یو ویډیو کې ګواښ کړی چې د یو بم په جوړولو سره د تگزاس فورت ورث سیمه کې یو ودانۍ الوزوي. مکلافلن زیاته کړه چې دغه افغان وګړی د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ او یو ورځ مخکې لدی چې یو بل افغان واشنگتن کې د ملي ګارد په دوه غړو ډزې وکړي د اف بی آی پولیسو لخوا نیول شوی دی. تریشا مکلافلن نور جزئیات ورنکړل، خو دومره وویل چې محمد داود الکوزی متحدینو ته د خراغلاست د عملیاتو په ترڅ کې امریکا ته انتقال شوی او اوس په تروریستي ګواښ تورن دی. د متحدو ایالاتو حکومت وروسته لدی چې رحمان الله لکنوال تیره چهارشنبه د ملي ګارد په دوه عسکرو د برید په تور ونیول شو، افغانانو ته ویزه ورکول ودرول. په افغانستان کې د طالبان حکومت خبر ورکوي چې په هلمند کې د پاکستان د قاچاقي اموالو یو کاروان کشف او ضبط کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې د دیرشو موټرو دغه کاروان چې د پاکستان تجارتي اموال پکې بار وو او افغانستان ته قاچاقي راوختی وو، د هلمند په بارامچی او ګرمسیر ولسوالیو کې توقیف شو. مجاهد وایي چې د دغه پیښې په ارتباط دوه شپېته کسه هم نیول شوي دي. مجاهد زیاتوي چې درمل، کیلې، لیمو، جامې، اوړه، غوړي او ځینې نور اقلام په دغو قاچاقي موادو کې شامل وو. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي. د طالبان حکومت یو ښځه او یو نارینه له کوره د تیښتې او عراقي فساد په تور په درو وهلې دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د شنبه په ورځ وویل چې دغه دوه کسان د روی دوآب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم په اساس له شلو تر دیرشو دورې وهل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې دغه ښځه او نارینه تر دوو کلونو په تنفیزي حبس هم محکوم شوي دي. ستره محکمه دغه راز وایي چې یو بل کس د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د غلا په جرم په درې میاشتې تنفیزي حبس محکوم شوی او په عام محضر کې نه دیرش دورې وهل شوی دی. د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې مجرمانو ته سزا ورکولو پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت وایي چې دا کار د شریعت د پلي کولو په چوکاټ کې کوي، خو منتقدین وایي تورن کسان د محکمې په جریان کې مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او بدني سزا انساني کرامت سره منافات لري. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا باندې د واشنگتن د فشارونو په ترڅ کې د وینزویلا هوایي حریم په بشپړه توګه تړل شوی اعلان کړ. تیره اونۍ وروسته له هغه چې د متحدو ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې د ناوړه امنیتي وضعیت او د وینزویلا شاوخوا د نظامي فعالیتونو زیاتوالي خبرداری ورکړ، شپږو نړیوالو هوایي شرکتونو په موقتي ډول دغه هیواد ته الوتنې لغوه کړې. د متحدو ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې خبرداري ورکړې و چې د نظامي فعالیت زیاتوالی کولی شي ملکي الوتکو ته په ټولو ارتفاعاتو کې د وینزویلا د پاسه له تیرېدو نیولې د دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د کوزیدو او الوتو په مهال احتمالي ګواښ رامنځته کړي. د شنبه په ورځ ترامپ په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې ټولو هوایي شرکتونو ته خبرداري ورکړ چې وینزویلا او د شاوخوا هوایي حریم یې په بشپړ ډول بند وګڼي. یو ساعت وروسته د وینزویلا حکومت په یوې اعلامیه کې د متحدو ایالاتو د ولسمشر څرګندونې د وینزویلا د ځمکني بشپړتیا په وړاندې استعماري ګواښ او د نړیوال قانون سرغړونه وبلله او وغندلې. او د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې حکومت د فساد تورونو او هیواد د روسیې له بریدونو سره مخ دی، د سولې موافقې ته رسیدو لپاره خپلې نړیوالې هڅې ګړندۍ کړي. متحدو ایالاتو ته د مذاکراتو ټیم لیږي او په خپله پاریس ته د سفر پلان لري. ولودیمیر زلنسکی د شنبې په ورځ وویل چې د بایسته سولې او د 2022 کال په فبروري کې د روسیې لخوا پیل شوی پشپړ یرغل د پای ته رسولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د مذاکراتو ټیم متحدو ایالاتو ته لیږي. هغه وویل چې د پلاوی مشري به د پخواني دفاع وزیر رستم عمروف لخوا کیږي چې اوس مهال د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا سکرتر او د کیف د مذاکراتو د ټیم غړی دی. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. اروپایي ټولنه یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو په زده کړو ټینګار کوي.
د تحصیل زمینه برابر نشي زموږ نسل به نسلونه بې سواده پاتې شي. ستر مخترب په افغانستان کې مثلا
متحدو ایالاتو افغانانو ته ویزه ورکول درولي.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیس لرونکي څوک چې دوی د دې بسیسونه ځنډولي دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته له یو نامعلوم برخلیک سره ورله مخامخ یو.
په کابل کې د کبانو د غوښو بیې اوچتې شوې دي.
غریب سړی خو بیخي په خولم نشي کېښستی.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه.
اروپایي ټولنې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د ټولنې زیاته کړې ده چې د ټولو لپاره د زده کړو برابرول د یوې باثباته او له تاوتریخوالي پاکې ټولنې او راتلونکي ترلاسه کولو کلي ده. خو له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي چې یوازې خبرې او بیانونه کافی نه دي او له عملي اقداماتو پرته د دوی او په افغانستان کې د راتلونکو نسلونو راتلونکي له خطر سره مخ ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
اروپایي ټولنې یو ځل بیا د افغان ښځو وینجنو لپاره د زده کړو اړتیا برسېره کړې ده. د ټولنې د شنبې په ورځ د نومبر په 9 په خپله ایکسپانه لیکلي چې د اورنج د ورلد کمپاین کې د افغان ښځو وینجنو د زده کړو لپاره د اروپایي ټولنې پر دوامدار ملاتړ ټینګار کیږي. دا کمپاین هر کال د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن لخوا پیلیږي او موخه یې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي په اړه د عامه پوهاوي لوړول، د نړیوالې ټولنې او حکومتونو او ادارو هڅول دي چې د ښځو وینجنو د ساتنې لپاره عملی قانونه پورته کوي. اروپایي ټولنې زده کړې د ټولو لپاره د زیانګالي کېدو کمولو او د خورا باثباته او له تاوتریخوالي پاک راتلونکي جوړولو لپاره کلیدي بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو د محدودیتونو له امله له تیرو 4 کلونو څخه زیاتې مودې راهیسې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو محرومې سوي دي. له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي چې یوازې خبرې او بیانونه کافي نه دي او د عملي او محسوسو اقداماتو نشتوالی د دوی او په افغانستان کې د راتلونکو نسلونو راتلونکي له خطر سره مخ کوي. له لوړو زده کړو یوې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي، د شنبې په ورځ د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل:
د تحصیل زمینه برابر نشي زموږ نسل به نسلونه بې سواده پاتې شي. ستر مخترب په افغانستان کې مثلا ځکه د یوې مور په واسطه شاو طرف ته یو عالم نسل ته ښه روزنه ورکول کېږي، تعلیم ورپرخه کېږي، تعلیم یار ته هڅول کېږي. نو که چېرې د افغان مېرمنې له دې تعلیم څخه بې برخې شي نو دا به یو غټ بحران وي د افغانستان لپاره.
یوې بلې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د طالبانو د محدودیتونو له امله له ښوونځي منع سوي، ازادي راډیو ته وویل:
افغان
می احساس میکنم که تنها صحبت کردن و دوای زدی افغان انجلی په توګه احساس کوم چې واز خبرې کول او کمپاین کافی نه دي او د دې پیغامونو ترڅنګ موږ عملی اقدامات ته هم اړتیا لرو، لکه د افغان انجونو لپاره د ډیرو تحصیلي او مشخصو بورسونو رامنځته کول او د ویزې پروسه باید اسانه کړل سي. د زده کړو د حقونو فعالین هم وایي چې د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت زیاتېدونکو محدودیتونه په افغانستان کې د یو پراخ اوږدمهاله او نه پیلیدونکو ناورین پیل نه ښکاره. له دې ډلې د زده کړو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
د هر هیواد پرمختګ پوهانه او لوړو تحصیلاتو پورې اړه لري. که یو ملت د پوهې لوړو درجه ته رسېدلی، ملت هوساینې او استقرار ثبات ته رسېږي، متاسفانه په افغانستان کې چې دی ولس او د وګړي د نیمایي برخه پر مخ د پکتبونو د پانتونو دروازې بند دي. طبیعي ده چې د افغانستان د پرمختګ په مقابل کې د ثبات په مقابل کې دا یو ستر خند جوړیږي او دا خند رامنځته کیږي.
طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې د نجونو پر زده کړو محدودیت لګولی، خو تل د دوی په حکومت کې د دې موضوع په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. تازه په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د قوس په څلورم ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته، خو نوموړي زیاته کړې چې هیله مند دی چې په افغانستان کې به د نجونو د زده کړو په برخه کې بدلونونه رامنځته شي. د نجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیتونه له پراخو کورنیو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او په مکرر ډول له دوی د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه شوې ده، خو طالبانو تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي او تر اوسه یې په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ټینګار کړی دی چې افغان ښځو ته باید یو ځل بیا په ټولنه کې د ګډون د حق د ترلاسه کولو اجازه ورکړل شي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځني کمپاین په 5مه ورځ یوناما پرون په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې هیڅ هیواد د ښځو د انزوا پر مهال پرمختګ نشي کولی. په ورته وخت کې یو شمېر نجونې او میرمنې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله له کار څخه محرومې شوي دي وایي چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځني کمپاین په 5مه ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ټینګار کړی چې افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون حق بیرته ترلاسه کړي. نن شنبه د نومبر 9 یوناما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي هغه ټولنې پرمختګ نشي کولای په کومو کې چې ښځې د عامه ژوند څخه لري کیږي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو 14 ورځني کمپاین هر کال د نومبر له 15مې د ډسمبر تر 10مې ترسره کیږي. یو سک کالی د یوناما لوري له افغان میرمنو سره ودرېږي په نوم د هشتک په کارولو ملاتړ کیږي. یوناما په دې اړه په یو بیان کې ویلي کله چې خزې د کاروبار له لارې ګټه ترلاسه نه کړي نو کورنۍ بیا لا پسې بېوزله کیږي. په همدې حال کې اوشمیر هغه میرمنې چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د بېلابېلو محدودیتونو له امله بې دندې شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. یاسمین چې په کابل کې په یوه نادولتي موسسه کې کار کوي وایي هغه د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ مسؤلیت پر غاړه لري. مرسل چې په اقتصاد وزارت کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده هم ورته شکایت لري.
مشکلات اقتصادي خود فعلاً زیاد شده، بعد نظر به این محرومیت هایی که از کار و وظیفه و مشکلات دیگه پیش آمده در این شرایط فعلاً شاید خدا خیلی یعنی ناتوان احساس میکنیم، کلاً از افغانستان ناامید شدیم.
در خودو در حقون یوشمیر فعالان په افغانستان که در خودو در سنزو پاره اندیخنه سرگندوی او تینگار که ویچه که نړیواله ټولنه در سنزو حل کول و تجدی پامونه کلینو در افغانستان در نفوس و برخبل منزلاله شی.
اگر این وضعیت متاسفانه از طرف جامعه جهانی نادیده گرفته شود، اگر جهان بر خاموشی که داره اتکا بکنه و فکر میکنم وضعیت ما از بدترینایش میبینیم و به یک بحران و یک فاجعه انسانی در سالهای آینده و حتی یک نسل که فعلا او نسل جوان افغانستان است با هزاران درد و مشقت روبرو شوند و یک نسل نابود شوند.
د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابېلو نړیوالو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، داسې مهال چې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته یې د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول عصري زده کړو دروازې تړلې او په ډېری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د دوی په کار بندیز لګولې. طالبانو د غراز تفریحي پارکونو، خزینه حمامونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د ښځو په سفر هم بندیز لګولې او د دې ترڅنګ په دوی د حجاب مراد کول جبري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د 14 ورځنی کمپاین په لومړۍ ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې د تیرو 2 کلونو په اوږدو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخ افغان میرمنو او نجونو شمیر 40% زیات شوی او دا چې اوس مهال 14.2 میلیونه ښځې خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. په دې بیان کې په افغانستان کې د یوناما د سرپرستی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د مرستیالي جورجټ ګانیون له قوله راغلي و چې د افغان ښځو لپاره تاوتریخوالی یوازې هغه څه نه دي چې لیدل کېږي او یا اوریدل کېږي، بلکې د دوی د غږونو خاموش کول، د دوی د راتلونکي لپاره تړل شوې دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزو ورکول ځنډولې دي. د دغه وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې راغلي چې دا اقدام د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. دا وروسته لدې چې د تیره چهارشنبه په ورځ یو افغان تبعه د متحدو ایالاتو په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د هغه هیواد د ملي ګارد په 2 سرتیرو برید وکړ. د ویزو د ځنډېدو دغه اقدام د اس آی وی ګن کیس لرونکي چې اوسمهال په پاکستان کې میشتي سخت اندېښمن کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د امریکا په واشنگتن ډی سي کې د دې هیواد د ملي ګارد په 2 سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي تر حمله وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزي ورکول ځنډولي. د دغه وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې چې نن شنبه د نومبر 9مه د دې وزارت په اکسپان خپور شوي راغلي چې دا قدم د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي برخې په رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی چې د روان نومبر 28مه وروسته د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزې ایس آی وی په ګډون ټولو افغان پاسپورت لرونکو ته تر بلې خبرتیا پورې د ویزو صادرول ځنډول شوی. خو په بیان کې راغلی چې د روان کال د دسمبر تر 1.5 لا هم په شرایطو برابر کسان کولای شي د ایس آی وی کیسونو لپاره خپل اسناد جمع کړي. خو د ویزو د ځنډېدو اعلان په پاکستان کې میشت ایس آی وی ګڼ کیس لرونکي اندېښمن کړي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت د ایس آی وی او افغان کیس لرونکي چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور شي د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط نن شنبه د نومبر 9مه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 4 کلونو راهیسې له خپلې 3 کسیزې کورنۍ سره یو ځای د امریکا ویزو ته منتظر دی.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیس لرونکي څوک چې دي د دوی دا کیسونه ځنډولي، دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته له یو نامعلوم برخلیک سره ور له مخه مخامخ یو او اوس هم په لا پسې دی موږ د دې برخلیکۍ حصه به سره اوږدېږي او باید یو فرد سزا دوی ټول ملت ته ورنه کړه. نه اصولي ده او نه قانوني کار ده، ځکه جرم فردي عمل ده او باید فرد ته سزا ورکړل شي.
په همدې هیواد کې یو بل میشت د ایسایوي افغان کیس لرونکي هم ورته اندېښنه وښوده او غوښتنه یې وکړه چې دوی په افغانستان کې د امریکا د موجودیت پر مهال دغه هیواد له سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې په لومړۍ کرخه کې همکاري کړي. دی چې هم نه یې غوښتل په راپور کې نو مخبور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د امریکا په متحده ایالاتو کې چې کوم افغان کس خلک په ډزو باندې ویشتی دي، دا یو فردي عمل دی، جزا او سزا که ورکول کېږي هماغه کس ته دي ورکول شي. د هغه په سر باندې د سلګونو زرګونو افغانانو کارونه او کیسونه او چې دي دا باید معطل نه شي. دا
په همدې حال کې په امریکا کې د افغانانو د کډوالۍ ملاتړ سازمان افغاني واک په یو اعلامیه کې د افغانانو په وړاندې د امریکایي ویزو د ورکړې د ځنډولو پریکړه د افغان متحدینو او امریکایي سرتیرو په وړاندې جدي بی عدالتي بللې ده. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې نن د نومبر په 9 خبره کړې ویلي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې ایس آی بی پروګرام وتړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا په مستقیم ډول د فدرالي قانون او د محکمې د امر خلاف اقدام دی چې دغه په خبره دا نتیجه هغه هدف دی چې 3 پرې کار شوی دی. په دې اعلامیه کې د امریکا د افغان متحدینو د قربانۍ یادونه شوې او پکې راغلي چې دا اقدام قصدي عمل دی او کانګرس باید سمدستي خپل قانوني واک وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې 4 په ورځ د نومبر 20 یو افغان تبه د متحده ایالاتو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د هغه هیواد د ملي ګارد په 2 حمله وکړه چې لامل یې یوې سرتیري وروسته په روغتون کې ساور کړه او بل لا هم په مرګونی وضعیت کې په روغتون کې بستر دی. امریکایي رسنیو ویلي شکمن حمله کوونکی رحمان الله لکنوال نومیږي چې په 2020 کال کې دغه هیواد ته ایستل شوی. دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون دغه هیواد چارواکو غوسه پارولی او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. پرون د نومبر 28 د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدمتونو ادارې یو ایس سی آی ایس ویل هغه کسانو ته به ورکړل شوي ګرین کارتونه بیا وسیړي چې له 19 هیوادونو امریکا ته کډول شوي. په دې 19 هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. د امریکا د ملي ګارد په 2 تر برید او د افغان کډوالۍ د ځانګړو ویزو د ځنډ دا پریکړه داسې محل شوي چې لا هم زرګونه افغانان د پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د امریکایي ویزو په تمشې سبا کوي. دغه افغانان اوس مهال له پاکستان هم د جبري ډیپورت لګواغ سره مخ دی. وایي چې افغانستان ته ستانه کړل شي هلته ژوند د مرګ لګواغ سره مخ دی. په دوی کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران د تیر جمهوري حکومت سرتیری خبریالان د بشري حقوقو فعالان او یو شمیر نور شامل دي چې شمیري زرګونه کسانو ته رسیږي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د کبانو د غوښې یو شمیر خوخونکي او کب پلورونکي وایي نن سبا یې بیې لوړې شوې دي. دوی یې لامل پاکستان سره د لارو بندېدل ګڼي. د کبانو یو شمیر افغان سوداګر هم دا خبره کوي او زیاتوي چې له دې عمله دوی ته هم تاوانونه اوښتي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم دا موضوع تاییدوي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
په کابل کې مو د کبانو د یوې اخیستونکي او کب پلورونکي ترمنځ د پیر او پلور خبرې اورېدې. د کابل د تایمنیو پروژې د اوسیدونکي زکی شنبې د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل کبان یې اخیستل خو یې نه اخیستل ځکه په خبره یې ډېر ګران وو.
نن مې کبانو ته زړه سوی و. لاړم بازار ته چې کبان واخلم خو ډېر ګران سوی و. کیلو په 2.5 سوه 3 سوه 4 سوه نو ومې نه سوکه اخیستلی. بیرته کور ته راغلم.
پلورونکي هم دا خبره مني چې کبان د شپې ورځې ګران شوي دي. د ننګرهار ولایت د مخابراتو په چوک کې کب پلورونکي نعمت ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نه چمال راتله کیلو په 90 روپے 100 روپے مونږ ته خمه یې راته نو کولمې بم پکې نه ولې غړ مې په 120 روپے چې هغه نه باندې مې نه و 120 روپے چې د ایران ناراضي نو 400 300 نو دا د یار ورځ ریټ ما بیلی ډیر ګران پی وځي. غریب سړی خو بیخي په خپلم نشي کې خسته.
کبان چې بیلابیل ډولونه لري او د افغانستان په بازارونو کې په خام او هم پخه ډول خرڅیږي. د هوا په سړېدو سره بازارونه ګرمېږي او خلک یې ډېر اخلي. په افغانستان کې د کبانو یو شمېر سوداګر وایي د کبانو د بیو د پورته کېدو اصلي لامل پاکستان سره د لارو بندېدل دي. له دې ډلې د کبانو سوداګر اختر ګل ازادي راډیو ته وویل
کله چې دغه اوازه وشوله چې 15 او 16 باندې ګیټ خلاصېږي نو ما مال پرې راواچو زخته زیات. هغه چې ګیټ خلاص نه کړه هغه مال کې ما تاوان نه وکړل. دې کې مې 15 لک روپۍ تاوان وکړ. د ما اوس په پاکستان کې کته د 15 کروڑ روپۍ کالدارو فارمونه دي او زه دومره ورته خپم چې دا مې اند څه رقم راواړو.
اختر ګل وای اوس چې لاره بنده ده یوازې له ایران کبان لزی چې ګران دي. له ده مو پوښتل چې ولې همدا پانګونه په افغانستان کې نه کوي. هغې راته په ځواب کې وویل
ولې نه لګو ولې نه لګو چې موږ ته افغانستان کې څوک راکې دونه ځمکه زر جریبه 1.5 زر جریبه دام د افغانستان ډیر کم وخت پوری کیږي. دې ته مونږ ته دلته ډیر ازمکه پکاره ده، لږ ازمکم نه او بیا دې میانو خپل ازمکه پکاره ده، پاغي ملک بندو ولې په خپل ملک.
د اختر ګل ته د غوښتنې او د چا د محل په افغانستان کې د کبانو څومره فارمونه شته او څومره کبان پکې تولیدېږي؟ د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم مو وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې د روان 31 کال په جنوري میاشت کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د دغه وزارت د ویان په حواله په خپله ویبپاڼه کې لیکلي وو چې په دغه هیواد کې د کبانو 2800 فارمونه شته چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي او په کلني ډول نږدې 10,000 میټریک ټونه کبان تولیدوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي هم شنبه د نومبر 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې افغانستان ته کبان ډېر له پاکستان راتلل، چې اوس په خبره یې نه راځي خو دا چې په کومه اندازه دا واردات ترې کېدل په دې اړه یې څه ونه ویل. د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي. ازادي راډیو سره د مرکه شویو کسانو د خبرو پر بنسټ چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې ورسره خبرې شوې او همدان د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې د مسؤلانو په خبره د کبانو په ګډون په افغانستان او هم پاکستان کې د خوراکي توکو، درملو، ساختماني موادو او نورو هغو توکو بیې لوړې شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړه ورکړه کې شامل وو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه د ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په خوست کې کاروندګر وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د غنیو کښت ښه نتیجه ورکړي او کچېرې په داخل کې د بوري او ګوړې تولیدي فابریکې جوړې شي نو په دې ځای کې به د غنیو کښت ته پاملرنه زیاته شي. بلخوا د خوست د کرنې ریاست مسؤلان هم د غنیو حاصلات ښه بولي او وایي چې په دې ولایت کې د غنیو کرنه ښه نتیجه ورکوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په خوست کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د غنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او که چیرې اړوندې ادارې د غنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي، همدارنګه پانګوال د بورې او غوړې د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي، دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بورې او غوړې د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینې تر کچې ورسیږي. دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپلو ځمکو کې غني کرلي مشال راډیو ته وویل
د دلته کارخانه جوړه شي موږ په خپله بورا دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنی ابورې ته آماده دي. نو موږ به دینه خلاصو چې یای پاکستان نه، یای بلځ نه، یای ازبکستان نه، یای تاجکستان نه موږ برارو رو، موږ به پخپله په کور دینه نه براولرو. ها شاید موږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بورې کارخانه غشي بیا هو هر سړی کوشش کوي چې دې حاصلات زیات کړي. اول ځم چې یو جره منځ کپلی کوم چې کله زه وپیږم چې دلته موږ ته یو څه لوستر چې ګاټه لوستر چې نو دوا جره به کوم درې کوم.
کاروندګر زیاتوي اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه اوبو خرڅول دي. خو کچېر کاروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې د تبه پام ډیر کی. دوه تنه نورو کاروندګرو سناګل خاوري او فضل رحمان چې هغوی هم پر خپل ځمکو غنی کرلی وایي
وړه وخه یې که بوره وخه یې که پوشوي هر شی عوام ته به تکلیف نه وي، پوشوي سهولت پي په صحیح ریټ په ملاویږي صفا سترا.
موږ غوړو چې مقصد کنه دی جزونو تلس کې څه جوړه کې اندایا جوړه کې بل به د خالق مصروف آشي په دمینځکو کې. نن سبا زمیدارون کنه چې کوم وخت کنه دا غنۍ دی ته کنه پرزونه بای لوړی شي بالکل ته کنه دی کنه بیا پیکر کې چې والا دا خو پروسه کول مو ته ون وکړو کنه بالکل ته بیا د زړه نخه کوي چې دی کنه زمیدارۍ ته مخه وکي.
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې کروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاوو ته په کتو په خپلو ځمکو د هغو کرنیزو توکو کار ته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري. دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 30 هکتار ځمکې غني کرل شوي چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل کچېرې فابریکې جوړې شي د غنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او په راتلونکي کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي.
افغانان دې ته متوجه شوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې ګني ډېر وکړي، نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه دلته جوړه شي او هغه به نتیجه ورکړي، او دغه رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به انشاءالله د بری دپاره موږ دومره خام مواد ولرو، دومره ګنۍ چې هغه د بری فابریکه هم کامیابه کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرمه هوا او د اوبو یو څه ډېرې سرچینې لري، ګنی په کې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شویو تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لږوالي له کبله کار محدود دی، او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدیږي او ډېره برخه بوره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو واردېږي.
د آزادی میلمه زمان ریاست نوری نیک هلی و منی د آزادی میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلمه کړی چې یوازینۍ هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وایي پلرونه یې پر افغانستان د پخواني شوروي د پوځي یرغل په مهال چې کله هلته ناکراري زیاته شوه پاکستان ته راوختي او بیا هیڅکله هم بیرته هلته نه دي تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي، د کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپله له حاجي صاحب سعید خان نه واورئ. حاجي صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پیل کې په خپله ځان د آزادي راډیو اورېدونکو ته وروپېژنئ، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لرئ او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه ما نوم حاجي سعید خان کوچی ده او په کام احمد زیمه، او موږ دلته په ګڼ شمېر کوچیانی یو څو کسان موږ دغو نمایندګي کوو د کوچیانو، ټولو کوچیانو.
څومره رمې لرئ او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کې راته ووایئ.
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر 1500 تر 1600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونه دي، موږ کې د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچیانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، دسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقې ته، او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دې خوا ته د وروس له جنګ مخکې ختل د موږ پلرونه، بیا چې کله د وروس جنګ شروع شو په افغانستان کې بد امنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشاته بیا نه در ختلي، او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې او په همدغه وړی بلته تلو، او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمي موسم کې به تاسو حتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې، زمي به شو نو د اوښو له لارې موږ به خپل سامانونه په اوښو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسدا، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ تل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمي ته موږ راتلو زمونږ پلرونه، او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هېوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هېڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و، دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده، هغه موږ چې راغله بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو وویلې، د وخانو مو یادونه وکړله، کله چې داسې لری مزلونه مو کول خو طبعا د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلوده، اوس هم وخان ساتئ که نه؟
نه وروره، دغه کومې علاقې دي، کشمیر علاقې چې دي، کاغان، ناران، دا ډېرې سختې دي، په دغو کې کچرې اسونه او خرونه د دغه للاري منګه غخپل مشکلات او غخپل ضرورت را پکو.
معمولا ډیر رمچ لري یو کوچای څومره رمل لري او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
همداسې ده، اوس یو سړی سل ماله لري او بل سړی اته سوه ماله لري. دې کې کومه غریبه طبقه چې ده، یو سړی وس مطابق اته سوه ماله چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل ماله، یو نیم سل ماله، دوه سوه ماله هغو ته ورکړي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کېسته له اوسه یو بل سره په صحیح قیمت یې ورکړي. اختره پورې یو نیټه یې هغه یې ساتي، او بعضې څلور پنځه سوه ماله دوی بیا په کومه ګڼه کورنۍ په خپل ساتي، زمي کې د جب خرچه پې کوي، لکه فصلونه ورته اخلي، بوس ورداوي ورکوي. اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، هغلته بس دوه سوه پنځه سوه یو رقم دي، ځکه هغلته آزادې سیمې دي.
یعنی په خپلو کې یو د بل لاس نیسئ؟
بالکل نیسو، بالکل، ځکه دې کې مونږ کې چې هر سړی غریب شي یا ولویږي، نو دغه زه شکریا ادا کوم له خپل قوم او کوچانو نه، یو له بله مونږ کومک کوي، ډېر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاسه ورکوي یا لاس چې وویلې چې سړی ولویږي غریبیږي، ولې علت یې معمولا څه وي؟
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان دا داسې غټه بیماري راشي، یا بدبختانه په غمنی او بدی دښمنی راشي. داسې انسان دا خو په هر ملک کې فرجي کې په یو انسان باندې خدای یو آفت راشي، یا دې تندر راشي یا سیلابونه راشي، نو په دغه سیالات کې بیا یو بل موږ غږ کوو، یو ټولنه جوړه کوو، بل سره کومک کوو.
تاسو ویلې چې تاسو سره په حدود زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ، د کوچانو څومره شمېر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه شی په هر قوم کې خپل خپل مشر موږ لرو، کنه ډېر څلوېښت مسیران دي. بیا په دغه ټولو نمایندګي تقریبا موږ څلور کسان کوو، حاجي صاحب جان په نامو، خان ولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجي محمد امین نومیږي. بس موږ سرپرستی بیا د دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنو ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی، مونږ خو داسي لکه د دغه وطن شناختي نه لرو چې چیرته د حکومت لخوا د کاوټ راشي، د پاکستان حکومت لخوا نه، کنه بیا مونږ مشرانو پورې ځان رسوو، یا داسې بدبختانه څه لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ، یا داسې یو غټه خبره راشي، نو دغه جوی ته د مونږ کوچیان بیا خپل کار پرېږدي، هغه ته ځان رسوي چې دا خبره مخې ته لاړه نه، چې ورایساری کړي.
هلته تاسو کوم اسناد لرئ آزادانه کولی شئ هغو هلبندونو ته ولاړ شئ یا څرځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په وخت کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 له وخت ثبوت وس موږ سره ستړي کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی، بیا چې کله پاکستان آباد شو، جوړ شو، د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو، د موږ کوچان نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي، دا اوس هم او مونږ له دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژانده چې کارت یې پولیسي نیسي او اسناد انسان هم لري، بس دغه نه یې مونږ خلک لري. بیا چې کله دغه د افغانیانو کارت سلسله شروع شو، د کارتو رش جوړ شو، نو د مونږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانیانو.
د کارتونه مې چې جوړ کړي دي، یعنی په هغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي؟
دا د څه کال کال نه مخکې کولای شو، دا کار نه و چې تا افغانۍ ته پاکستانۍ ملل متحد یا یونیسیار مونږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي، نو هغه په زور د زبردستۍ په پاکستان کې نه ضرول کېږي، او خپل کار ته به دای چې څخل غواړي هغه شي کوي شي. تا کله موږ د دغه خبرو ښکار شو، عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو، ډیپورټ سنټرو ته لاړ، حتی ماشومان یې ونیول شو، او په دغه ښکار موږ اوس کوچان هم سوي. او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دې ونیول شي، او هغه دې ډیپورټ سنټر ته لاړ شي، او هغه دې ډیپورټ شي. اوس دغه خبرې سره موږ ډیر سخت مخامخ شو، ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزاره نه شو کولای. موږ لس شپې یو ځای، شل شپې بل ځای، پنځه ورځې بل ځای، ځکه کوچیان یې د مال دپاره ګرځو که نه، او په دغه کې دا پالیسي نشته چې کوچی څوک ده او عام باجر څوک ده، مرمم پاتې او کوچی ونیول شي، تانې ته لاړ شي، جیل ته لاړ شي، ډیپورټ شي، نو موږ ډېر مشکل سره مخامخ شو او ډېرو خلکو په ډېره کمه بیه مالونه خرڅ کړه. یو سړي نن ټلیفون راته وکړ چې ما شپږ سوه میږې وې، دا نن هم خبره درته کوم، او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلورو روپیو کې، ما ته یوه روپۍ میلاو شوه، یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله ګوا ده ډېرې په افسوس خبرې وکړې، په کامه کلخیلو او زما خپله طبیعت ډېر پرې خرابه شو په هغه سړي.
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستاني چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري، سره له دې چې دېرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسي دغه بلتون هم نه ده راغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسي جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسی بده که دی کوچی او دی کیموالا او دی ام افغانی تمیز نستا، بچی سوک پا مخ ورسی او مغا نیسی یا دیپور سنتر تا ولی یا روپی تر واخلی یا دیپور شی.
تاسو مخ که پا خپلو خبر که ویلش تاسو سندونه لره چه لطوم رکلون رئیسی علت پاکستان که وسی دلی است، چرزایونم معلوم دی پا ووری کومو سیمو تتلی، پا جمی کومو سیمو تتلی، کومه ایدارش تا پاکستان که پا خیبر پختونخوا که پتیره بیا چه تاسو دغا کوچان حال تا ورسر سبت وی؟
بلکل دی منگا کم آغشی دی مثل دا حکومت سرستا کرم جنسی که دی منگ دش اسناد لرو شو دی یو سرکاری غر دا منگ دا غر تیکه کردی اتل سوا نوی که اتل سوا پنزوسو که مثال په دشې په مخکینیو سندو کې موږ هغو ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وښان او رمې م هلته ساتلي دي، او دې چې تاریخي اسناد هم دي موږ شته، خو دسې جای نشته چې د موږ ورسو چې کونجې ته ورسو هغه وایي چې موږ ته اډر له بره نه ده، تر شپرانه پورې زه تللی ما هغه وایي چې موږ عجز یو، چیف کمشنر ته زه خپله تللی ما هغه وایي موږ عجز یو، یونیسیر ته زه خپله تللی ما هغه وایي موږ عجز یو، او آرډر مونږ ته لپاسه ده، هغه لپاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کېږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جهته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغسې ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلي وي چې په تېره بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي، هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي، هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که په ټوله کې؟
په ټوله کې د پاکستان څلور سوبې دي، په څلورو صوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو په ډېر سخت مشکل سره کوچیان مخامخ شو، رمې پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورټ شو، او دغه رمې لکه لنګې میږې بیا د بې دماتې بلار بې میږې په ډېر کم ریټ قصابانو ته ورکړې، او په ډېر کم ریټ یې په یو کال په دو کلو په قرضې ورکړې. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړې، او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس له هغه سیمو ووتل، څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته ده چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنې ډېر د افغانستان سره تړلي نوی، او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سه نیم دی کشمیر کوچیان دي، کشمیری مجر ورته وایي، لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي، او نیم ګجر ورته وایي، د کاغان ناران د سواتو د دغو علاقو ګجر دي، کوچیان دي. دی ورسره موږ ډېر ژوندي اړیکه لرو، مړی ژوندی ورسره لرو، راس او درس ورسره لرو، یو له بله خواخوږي ورسره لرو، ځکه چې موږ او د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغسې حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه یي مخ؟
نه نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپلې مینې لري، خپلې انتی لري، هغه په ټیټ لیول کوچیان دي، هغو چا سل مالی دي، چا دوه سوه دي، چا پنځوس دي، ځکه هغه داسې دي لکه یو استاد پورې چې شاګرد دي، داسې کوچیان دي.
بیا هغوی په دغسې حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولی شي؟
کولی شي، هغه چې موږ باندې ډېره سخته، موږ په بعضې خلکو راشي، هغه وایي چې د تا رمه د ما رمې ته را ګډه کړه، ته ځان یوه خوا کړه، او د تا مال به څو ورځو پورې زه حفاظت وکړم، لکه خواخوږي را سره څرګنده کړي، افسوس را سره وکړي، نور هغه خلک هم بیوست دي کوچای خوار چیرته د شکام د چې د حکومت لری دی له سیاست لری خلک دي په دغه خبر هغه خلک هم نه پیږي خو مونږ سره خپل خوږی سرګند کی بس هغه راځي را سره وخی.
حاجی صاحب دغه کوچانی ژوند سره ډیر خلک آشنا نه دي که دسې په لنډه راته ووایه چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی؟
دغه خبره ده وروره چې هر سړی په هغه خپل ځای کې خوشحاله وي. اوس چې مونږ د خیمې ژونده د مونږ زندګي د کېږدۍ ده تر اوسه پورې دا له 500 کلو نه واخله تر ننه پورې د مونږ هغه کېږدۍ په بنګله نه ده بدله ځکه بنګله کوچیتوب سره نه شي ګرځېدی. مونږ سره خپله خیمه کېږدۍ ګرځي که نه مونږ د خپل ژوند کې خوشحاله وي خو دغه خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پرېږدي بس د سیاست ښکار شوي اوس په دغه مونږ ته افسوس درېږي.
دغه کېږدۍ کې مو کوم بدلون راغلی دی؟ یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوي ټکنالوژۍ آیا دا هم کېږدۍ ته ننویستلی دي که نه؟
بالکل اوس شمشیانې راغلي دي بیټریانې دي سهولتونه زیات شوي دي او مونږ خپل الکان په سکولونو کې اچولي بعضې غټو کورونو یې په مدرسو کې هم اچولي نو په دغه ځای خلکو ته سهولت په دغه رسېدلی ده. صحیح خبره ده.
یعنی ټلویزیونونه لرئ؟
نه 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 ټلویزیون کار نه کوو نه یې لرو. دا کوچي کې دا ډېره جالب خبره ده.
ښه تاسو ویلې چې ښوونځیو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي کله چې ښوونځي ته ځي تاسو دغه رمې څوک پیایي؟
دا دسې اوس یو کور کې 10 فامیلي 15 فامیلي نیم کور پاتې شي په آریپور منچیرا پینډۍ پېښور په سیمو کې لکه سپینګیری پاتې شي او دا بوډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپلو رمو سره غرونو ته وخیځي. هلته غرونو کې ډېر ښه سهولتونه دي ډېر ښایسته یې بندونه دي بغو کې پیایي په خپله خلو شپانۍ را سره مزدوران یي بعضې خلک یې خپله پیایي بعضې په مزدورانو پیایي.
تاسو شپانه هم لرئ؟ شپانه څوک دي؟
کوچیان دي کوچیان دي و دې کې کوم غریب خلک یې قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي که نه کوم د مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپني کوي ما هغه مونږ سره رمې پیایي.
کله چې له یوې سیمې بلې سیمې ته ځئ یعنی دا مو له مخکې پتیلې وي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږئ؟
دا مونږ ته اندازه لګېږي چې که هغه نره نره کته سو د هر سیزن مونږ ته معلومات وي بعضې وخت مونږ منچره کې میاست یوه نیمه تیر کړو داسې فصلو سیزن مونږ ته معلوم وي بیا چې هغه فصل ختم شي آریپور ته راکته سو چاري کس ورته وایي ټیکسلا په دغه علاقه کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دي چې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک د پېښور ثوابۍ مردان خواته لاړ شي نو د هر سړي هغه خپله خوا کې چې کومه خوا کې شناختي مغې علاقې ته لاړ شي بیا چې پسرلی شي څوک د هریپور ډیم ته راشي تربیلا ډیم کې دلته شفتالې کري خپلې رمې کې څري او بعضې خلک بیا هملته فصلونه ورته اخلي نو هغه خپله ګزاره چې دوی په کوم ځای کې کېږي هغه ځای کې وکړي نو د پسرلي په ټیم کې بیا د دوی یو له بله خبرې دوی ته د هرې میاشتې معلومات وي د هرې ورځې بیا مونږ په هغه خپل سیزن په خپل تاریخ بېرته یل بندو ته روان شو زو په مخه.
خپله د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوئ؟ د شیدو مستو د پلورلو له لارې او که په دغه جریان کې چې له یو ځای نه بل ځای ته ځئ هلته مثلا کوم پسه خرڅوئ میږه اوزه؟
مونږ خو شیدې او مستو کورت غوړي دا خپله کوو په خپله استعمالو دا د خرڅ کار نه کوو او نور مونږ چې بعضې خلک کسانې ډېرې یا په دغه کوچیانو کې نیم کوچیانې میږې نه لري دغه نران وري واخلي دا اختر ته ساتو براکو ته په قربانیو کې بیا خرڅوو او همدغه کوچیان هم دغه دی چا چې 200 میږي 200 میږي لنګي نو سلو کې دي کې یو نران وري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسېدلی نو دا ډېره بیه کوي هر کوچی 500,00,000 یو کروڑ په کال کې دا خپل مال خرڅوي صرف د قربانۍ مال نو د مغې لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت رفع کوي.
د رسم و رواجونه مو په څه ډول دي؟ کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ته رسېږي او غواړی واده کوي او زوی ته واده وکوي رسم څه ډول دی؟
نو دا د مونږ چې کوم نن نه 200 کاله مخکې د مونږ رواجونه 100 کاله مخ رواج هم ده هغه جرګه ورولو لیزدار خلک سپینګیری ورولو د لور پلار ته په ډېر احترام او په عاجزۍ په سوال هغه ته مونږ منت کوو چې تا ته مونږ د خېښۍ د دوستۍ د خپلوۍ زړه کېږي او ته یو ښه سړی او ځان سره دې مونږ هم څنګه بولو مونږ سره خېخي وکاله دغه لارې خېخي کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس واده هم په مغه ششم کوو.
دغه رسم و رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمې ورکوئ، پیسې ورکوئ؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډېر نه استعمالوئ که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې ښه پښتنه دی وکړه وروره، ډېر بدلون راغلی. دا نن نه ما خو نه یادېږي، 200 کاله مخکې به چې چا خېخي وکړه هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به یې مېږې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به یې ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن دې روپۍ ورکړم اوس بنده سوه یا کمه سوه، ځکه خلک له دې نه ډېر خبر سو، دغه ځای ناروا بولي، دغه ته مونږ ولور وایي د خور و د لور روپۍ. اوس مونږ شادي چا وس کېږي هغه خو بېخي نه اخلي، او بعضې چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپلې لور ته سامان دې وکړي او هغه سامان سره یې له خپله کوره جګه کړي د خسر کور خواته. نو اوس دغه چې کارونه نشته.
ډېر تاسو چې له یوې سیمې نه بل سیمې ته ځئ، روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوئ؟ هغو سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لرئ، روغتونونو ته؟
بالکل وروره، مونږ د خدای شان دا اوس اول زه خپله له اسلام آباد واخله له کاغان نارام پورې 15 کاله په پښو تللی یم او راغلی یم. د هر کلي خلک، د هر بازار کې هسپتال، د هر ځای معلومات یې راته، چې بعضې سړي ته معلومات نه وي مریض پیدا شي، مونږ بیا یو مریض سره دوه درې زو او هغو ته معلومات یي د هسپتال، بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یې هغه ته مونږ مریض ولو.
وړیا درملنې کېږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو، هغه بیا روپۍ ورکوو، روپۍ اخلي. او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو، بیا درملنه سپیشل یم پاکستانی دا سی بیا مونږ سره می هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستانه.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي، د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ډیپورت کوي، په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا که چیرې همدغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي، فکر کوئ د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي؟
مونږ ژوند تریخ نه تریخ شوی ده، ډېر خدای گواه ده مونږ په دغه کې نه و، د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نشته، افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولو. دغه عوام مونږ سره داسې و لکه د یوې مور او د یو پلار زمن، چې کوم دغه حالات و شروع سو مونږ ډېر خلک ونیول سو. ما خدای ذکر تا ته مخکې مون وکړه، ډیپورټ سو، جیلونو کې دي، جیلونو ته لاړ، د بعضې وخت د ډېر روپۍ په بدله کې دوی راخلاص دي. نو دغه سختې سرګردانۍ سره مونږ مخامخ شوي، نو د مونږ غږ له اوسه داسې جای نشته چې هغه د مونږ غږ اورېدلی او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سفارش کړی. نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده. مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو، مونږ د پاکستان د جوړېدو نه مخکې به زمې دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو، بیا هم چې تاسې افغانیان بولئ ښه ده افغانیان. مونږ هرې اوسره 500 200 300 مېږې دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل په کار و چې یا بارډر خلاص کړی وای، مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای، تللې وای، او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته مجبوري راغله. نو مجبوره چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورټ شوي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل، اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد و مونږ دغوی نومونه پاتې دي، هزاره جا تور کېر دي، اوښانو له لارې بتله، هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پریدي دوی ډیپورت کړو مال نسته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندهار لاره لاړ کندهار په سیمو کې دي کدی تورخم په لاره لاړ کابل او جرنګرات په سیمو کې دي ابي ځون تیری پراته دي په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرامه ورسره نوی کوچي بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځون تیر کوو او دلته مزاد ځون تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه نن سبا سوچ نه کوي بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوچي او عوام ته سوچ نه د دغه دواړو له جنګ له کابله عوام ته ډېر سخت تاوان ورسېد او ډېر پریشانۍ سره خلک مخامخ کیږي
حاجي صاحب وروستۍ خبره مو وکړي څه غواړي له چارواکو له پاکستاني چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغوی څه کولی شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنې لري
غوښتنه خو د موږ اواز وړکی د هر چېرته نه رسېږي خو د موږ اواز د اله د دوی غوږو ته په غټ اواز ورسوي د دواړو ملکو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایمه چې ډېر یو ښه وخت یې تېر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس اظهاروي نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د موږ کوچیان او عام عوام څه خلتګ راته کوو نو موږ خو اپیل دغه د غوښتنه دغه خبره ده
حاجي صاحب سعید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ
قدم خاورو خپلولو ته د پرین خودم دا جمله پاتې شوا ویلو ته د پرین خودم تا شرمینلرم تا شرمینلرم تا شرمینلرم تا شرمینلرم او هل چی سبا بدرتا وایما دام ہیس کلا کوی ونشو زبا ہر زخم دے زخمی زڑ در تا وخائی ما خویاو میں ہم در تا خودے ونشو چه اوخ کو تو یا ولو تد پرین خودم توی چه اوخ کو تو یا ولو تد پرین خودم دا جملہ پاتے شواب یلو تد پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم دا قدم خاورو خلا ولو تد پرین خودم قدم خاورو خلا ولو تد پرین خودم دا جملہ پاتے شواب یلو تد پرین خودم تا